درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو ماته ورکړه دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم برای دی تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې وه د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې عصمت الله عمرزي وکړې د دری اویا ورپسې کپتان حشمت الله شهیدی 8.50 او رحمت شابیا 2.50 منډې وکړې په باولینګ کې تر ټولو ډېر لوبغاړي فضل حق فاروقي وسوځول د 4 وکټونه په خپل نوم کړل د دې لوبې نور حال له خبرونو وروسته وړاندې کیږي ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دا خبره د ترکیه د بندنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له بندنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې وکړه بلخی هم داراس ویلی چې په دې کتنه کې په انقره کې وشوه دواړه خواوی د دوړخیزو اړیکو پر شکیدو همژغی دلیدي امیر خان متقی پرون یک شنبه په استانبول کې د افغان کډوالو له یو شمېر استازو مواصلانو سوداګرو دینی عالمانو سره وکتل ترکیه سره لدی چې له طالبانو سره تعامل لري د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان تر رسمیت نه دی پیژندلې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې دي د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړی جوپه چې تیرونه هرات ته رسیدلې پکې خوراکي توکي جامې ترمل او په بیړني وضعیت کې په کاریدونکو کې مواد شامل دي تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو له طالبانو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشوه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ تیره ورځ په یو اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدی وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بند دي د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزراء د مقام لخوا شوې ده د زیاته کړي چې په کالنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده حال دا چې د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراجي شي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوي وکړي د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه اسپانه کې لیکلی چې تیر کال په افغانستان کې 20 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام رسمي ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو په مرستو ممکن شوی و او په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابند شوې سیمه کې د ننه د ځبکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي له دې سره هم مهاله د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي د اسرائیل پوځ په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وایي چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي زمو شاخله ازادي رادیو اوري د په دې خبرونه کې د افغانستان او سریلانکا د مسابقې په اړه خپل خبريال سره خبرې کوو او د غراس په وبر چې له پاکستانه خپل هیواد ته راستانه شوی افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې لکر شي د راوښتو په محل لیدل دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له دغه هیواد وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي او د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه به هم معلومات ترکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې سریلانکا ته ماته ورکړه. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل د ټلیفون لاري را سره ده. ساحل صاحب د مسابقې په اړه مشاوریدونکو ته وایي چې ګومان مکاو چې افغانستان به سریلانکا ته ماته ورکړي. البته دې ته پکې تو چې سریلانکا کسم په پیل کې شلو به ونه کړل لیکن وروسته ډیر قوي څرګند شو.
څاروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سریلانکا په خپل وروستۍ سیالۍ کې انګلستان ته په یو وړخیزه توګه ماتې ورکړه. واغې ماتې نو وروسته د دوی نیټ رن ریټ هم ډېر ښه شوی او په ګروپ کې پنځم مقام هم درلود. نننۍ سیالي هم دوی چانس درلود د دوی توپوهونکو چې په تیرو سیالیو کې سلیزي هم وهلې وي چې افغانستان ته لږ تر لږه تر 200 واټیو پورې هدف ورکړي. خو دوی به هر ځل خپ پارتنرشپ کاوه په لوب کې بیرته به غو پارتنرشپ دوی نشو ساتله او امداسي لوبغاړي پسې سوځیدل. دلته په کار ده چې د افغانستان د لوبډل مشر رحمت الله شاهدی د لوبډل مشري ستاینه وشي ځکه هغه په هر شی به کې د خپل توپاچونې عدلون بدلون داسې په ډول وکړي چې فکر یې نه کې د غومره عدلون بدلون په ډیرو کم لوبو کې کیږي. خو هغه صحنې ته حالات ته او لوبغاړو ته په کتو خپل توپاچون کې استعمال کړل. یو شی به کې چې کله په دویم سپیل کې مجیب رحمان راوست هغه شی به ډیره مهمه و چې هغه دوه مهمه وکټي هغه ته وغورځولې. نو د سریلانکا د لوبډلې مومنټم هم دغه سپاتې شو. نن یو بل مهمه خبره په سیالۍ کې و چې دت بولینګ چې د افغانستان د توپاچونکو د تیر لوبو په شان نو نن ډیر خو فضل حق فاروقي چې اول ځلې وکړه شول چې په ورستۍ او اورولو کې خطو پاچونه وکړي چې د ماغه لامل نن د غوره لوبغاړي جایزه هم هغه ته ورکړل شو چې هغه څلور مهم لوبغاړي د سریلانکا وسوځول. په توپوهنه کې افغان توپوهونکو د پاکستان پر وړاندې د وخوده چې دوی کولای شي چیسینګ وکړي ځکه د پاکستان بالینګ اٹیک په دنیا کې د غوره بالران اټیک نشمیرل کیږي. نو کله چې افغانستان 202 یا منډي په ډیره اسانۍ سره پوره کړي نو نن مټکل کېده چې افغانستان به دغه هدف پوره کړي. که څه هم په اول اور کې د ګربز وکټ لاړه بیا په دغه ابراهیم او رحمت شاه اوس وزیدل خو هغه هدف تومره نه و چې د افغانستان د لوبغاړو لپاره سرخوګي وي. نو افغان لوبډلې لومړی په توپچونه کې او په توپنیونه کې خپل دنده په عالی ډول تر سره کړې و. نو ځکه توپوهونکو ته ډیر په آرامه موقعه و چې دغه هدف پوره کړي او دوی وکړه شول چې دغه هدف پوره کړي. نو باید
بله یو خبره ما کوله هغه دا چې کله چې ګربز په دریم څلورم توپ بل دی چې کوم رنزو کې وسوځیدو د سیو اندیشنه و چې بل لوبغاړی به مشر وسوځي. په تیرو ډیرو لوبو کې مور لیدل دي چې د افغانستان کله چې یو بټسمن سوځي بل سم د سپسي سوځي روحیه ټوله یو په بل پسې بایلي. لیکن په دې لوبه کې داسې ونه لیدل شول. عینن د پاکستان سره په مسابقه کې هم داسې ولیدل شول چې افغان لوبغاړي ک یو یا دوه سوځي دوه نورې بیرته ملاتړ کوي او د لوبې ته دوام ورکوي.
همدغه سې د څاروان صاحب د پاکستان پر وړاندې لوبه چې کله له لوبغاړو سره موږ خبرې وکړې له لوبې وړاندې او له لوبې وروسته د هغوی خبره دا و چې په هر ډول وو هغه لوبه دوی ګټل غوښتل او چې هر ډول هڅه په کار و دوی ورته آمده وو او هغه لوبه دوی وم ګټله. هغې لوبې ګټلو نه وروسته افغان لوبډلې کې لیدل کېدل په لوبغاړي کې چې دوی کې دا کانفیډنس پیدا شوی یا دا مورال پکې پیدا شوی چې دوی کولای شي هر لوبه په ډېرې اسانۍ وګټي او هغه کیسه نور دوی پای ته ورسوله چې دوی دغه لوبډله پر وړاندې دوی بریا ته په نړیواله کچه د اپسیټ ټکی وکارول شي. دوی اوس داسې یو لوبډله ده چې کولای شي آسترالیا ته، کولای شي دغه راز ساوت افریقا ته هم ماتې ورکړي. د دوی هغه خپل مورال چې په دې دوه وروستیو لوبو کې ډېر عالی ښکارېده او همغه لوړ مورال دوی سره مرسته وکړه چې دوی په وروستیو دوه مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. باید یادونه وکړو چې دمګړې افغانستان د نمرو په جدول کې په پنځم مقام قرار لري او لا درې سیالۍ نورې هم لري. که درې سیالۍ وګټي نو د دې چانس ډیر ده چې نیمه پایلو به ته ورسی.
البته که درې سره وګټي او په دغو درو پاتې مسابقو کې یو حمله نیدرلند له هالند سره ده چې ډیره تمه کیږي چې افغانستاني وګټي. دی دوه نورو په اړه څه فکر کوي؟
همدغه سیده د نیدرلند پر وړاندې سیالي چې د نومبر په درېمه نیټه ده په لکنو کې، هغه لوبغالی که تاسو د هند او سره د انګلستان سیالي تیره ورځ تعقیب کړي وي، هغه وکټ د سپینرانو لپاره ډیره زیاته جوړه ده او ملاتړ ورکوي. نو زه هیله مند یم چې افغانستان به خپل د نیټ رن ریټ غم په هغه میچ کې حتمن کوي. او د پاکستان د آسترالیا پر وړاندې چې کومه سیالي ده، هغه سیالي په وانکیډ سټیډیم کې په ممبئی کې ترسره کیږي. د ممبئی لوبغالی چې د بولډیانی لګي لنګي دي، هلته هم د غټ سکور یا د غټ هدف امکان شته. که هر لوبډله لوبه کوي نو اول بیټنګ کوي، غټ هدف بټا کی، او که دویمه لوبډله هم کله بیټنګ، نو د غټ هدف د پوره کولو او ورکولو چانس پکې ډیر ده چې 300 پلس رنس پکې وشي. په کار ده چې افغان لوبډله په هغه لوبه کې کټاس ګټي نو اول بیټنګ وکړي. 50-50 فیصد چانس زه وینم د افغانستان دی لوبو ته په کولو سره. او له سویلي افریقا سره سیالي بیا په نریندر مودي کرکټ سټیډیم کې چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لوبغالی هم ده، هغه ته د هغه لوبغالی داسې ده چې هغه بیټنګ بالینګ دواړه سپورټ لري. هغه به ولیدل شي چې په کومه وکټه باندې په هغه ورځ لوبه کیږي. نو زه مطمئن یم چې د افغانستان سپینران به په راتلونکو درې واړو لوبو کې ډیره مهمه ونډه ترسره کوي.
ډیره مننه کور ودان بختیار ساحل چې له سریلانکا څخه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې د ګټلو په اړه معلومات راکول. افغانستان د مسابقه په وو وکټونو او اته ویشت توپونو وګټله.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په داسې حال کې چې یوازې سبا وروستۍ ورځ د افغان کډوالو د وتلو په باب پاکستان ټاکلې ده، د هغو کډوالو لپاره چې پاکستاني بې اسناده یا غیر قانوني کډوال بولي. د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په دویمه نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیونیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال پنه کړی چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نومبر له لومړۍ وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول به پکې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي، په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې، څوک چې چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او بیسل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکي افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپه جوپه افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم وویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورټ اخیستی دی. سرفراز بوګټي په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 18مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی دی دی پالن کې لعنت کړه رسمینه نو خو چاپی دی دی چاپی وخی پټه پټه راشه سړی تر نه بوزي زنانه پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج هم دستي ودروي. خو لا په دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمیر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لامنیتی په لوستونزو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمیر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر شوونځي او ځانګړي شوونیز مرکزونه د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندیشټو له امله تړل شوی دي. د دغو شوونیزو مرکزونو مسؤلانو ازادي رادیو ته ویلي دا کار یې له ځینو شوونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې د یادو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو تړل اندېښمن کړي او وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د دوام په هیله راغلي خو دلته هم د زده کړو له فرصته بې برخې شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا له دغه هېواد څخه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا چهار روز میشه
که کابو څلور ورځې کیږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویره لرل چې پولیس به په یو وخت خوانځي ته نه وځي لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې وزده کون کې نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د خون کو وزده کون کو روحیه به ډیره خراب شي ځکه موږ خوانځي وتړل.
د خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو راهیسې وړیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وي. په اسلام آباد کې د اکتو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وایي د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو ډله مرکز ته راغله او شاوخوا 15 کسان یې ونیول چې یوه یې لا هم په بند کې دی. موږ په موقتي توګه یو تن د 80,000 څخه تر 100,000 پاکستاني کلدارو په ضمانت خوشي کړ. په دې وضعیت پر اساس مو مرکز په موقتي ډول تړلی او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکې چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایرانو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بیسونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له رانیږدې کېدو سره له دغه هېواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او وسایل له کرښې راواړوي. دوی وایي افغانستان ته په راتګ سره هم د کاري زمینې او نورو اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندېښنې لري. تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت له لوري ناقانونه کډوالو ته د وتلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت په نږدې کېدو سره ځینې هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وایي د تورخم او سپین بولدک پر دروازو د راوښتو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار باسي. دوی وایي په دغو دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې له امله یې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسېدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوښتی وایي د کور توکي تر اوسه له دروازې غړدی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت ته لاړ شي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون دی ورځ نه راغلی استو غرمه نه سامان مخه پاتې موږ دی خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالا درو کې هم سامان د خوړې سي موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته کندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لارې افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لړی ر استړیا تیرولو ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو له ته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګی نه و نو بس دا دي چې اوس کړم واپس خپل ملک ته رالو. بس دا د پرون استړیا ته مې وکتل دلته خدای املک جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نویو راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی په دې اړه مهڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیره چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خپرولو سره ویلي دي په تیره څه باندې یوه میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکس پاڼه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو په اړه وایي.
کله کلینیک لرو چې کوم څوک پکې مریض دي دستي عاجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمې 1000 روپۍ ورکول کېږي او باقي د لري کری د ولایت باریو د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دراوختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکړل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپې وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر له 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګډون نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په اړه په خپله پریکړه له سره بیا کتنه وکړي خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کولو ټینګار کړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوري اس نوري وړاندې کوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځ سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسېدونکو ویلي چې ټوله شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو په غزا او هم د لویدیز غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرایل حماس تورن کړی چې د قوماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50,000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرایلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکېچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د بریتانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرایلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په اسلام آباد کې نن افغان ښځینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د دفتر مخته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې دې ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دې ولېږدول شي. مدافع وکیلان وایي د کډوالو لوی کمشنری ستونزې وانورېدې او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوي دي. د مدافع وکیلان داسې مهال د خپلو قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو مهلت با پای تر سیش جزئیات په ډیر راپور کې.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوي وو، ویلي چې له دو کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو له ګواښ سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یې ګډونوالې خدیجه نوري ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمشنری غوښتنې وانه ورې دی او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه د یو ان ایچ سی آر دفتر مخه تاراتول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلای. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکوونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې ځینې ووهلې هم.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو له ډلې سمایه کریمی وایي له دې امله چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شوه او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري سره ثبت هم ده، خو نوموړي شکایت کوي چې تر دې دمه یې د برخلیک معلومولو په خاطر یا د ادارې هیڅ نه دي کړي.
له بده مرغه دې دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړی او ټول په بد حالت کې ژوند کوو. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېږل شو موږ او اولادونه به مو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځې په اعتراض کې ګډون کړی و وایي غوښتنه یې د خپلو کیسونو ژر بشپړول دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه دا ده دا مدافع وکیلان چې د کډوالو لالي کمشنري سره ثبت هم دي هغو هیوادونو ته د وربو پیژني چې پناه غوښتونکي مني څو زموږ کیسونه پروسس شي او یو خوندي ځای ته لاړ شو او له دې بې برخلیک حالت څخه خلاص شو.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د ننني اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري له ویان قیصر افریدي څخه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي، خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. ترکیه حاضره ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په انقره کې په کتنه کې وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او د آګامې د ډېرې ستاینې وړ بلل دی. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشوه. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو او 28 توپونو ماتې ورکړه. دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم بری دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماتې ورکړې وه. د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي په دې بری خوشاله دي دا سندره ورته ډالۍ کوو.
افغانان راغلی داد کرکٹ نڑے تا تازہ گلان راغلی کرکٹ پیدا کھلا کرا چی افغانان راغلی
azadiradio.com
پینزویش دقیقه
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف پینزو فیتر
متاسف همه چه
حکومت وقت
ده ازادی رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 25 دقیقه پروگرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هواده د وټلو لپاره ټاکلی دی. په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلې دي او ژمی په لنډ وخت کې را رسیږي، افغانستان ته د شاوخوا 10,000 کډوالو راستنېدل د اټکلونو له مخې ښایي یو بشري ناورین رامنځته کړي. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمیر دولتونو هم دا خبرداری ورکړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي. په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي، خو وروسته به یې یو څه انعطاف وښوده. مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 6,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همداراز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې که دا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به یې ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایۍ ضبط کړي؟ آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپله پریکړه بدلوي که نه؟ آیا په رښتیا به د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او که نه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري که نه؟ په دې خپرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکی مولانا ابوبکر سپای. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمانو ته خرغلاست وایمه. لومړی حافظی صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنېدل کومې اقتصادي ستونزې، لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولی شي؟
سلامونه اونی که هیلی تاستا گران مولانا سب و همدارنگا محترم و اوریدون کتا دا خوی اون اورین دا زکا چه پراتل دا پیخی هم دا افغانستان اقتصادی وضعیت خانه ده. زمانگ تولید نخالص نه تولید نخالص تقریبا 10% راتی چوی دی او منگا پیو برانی حالت قرار لرو. دی بینلی سیستم ده سرفت سخه بی برخیو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه ترسره کیږي او که چیرې دا مرستې بندې شي افغانستان په خو نه شي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنېږي بیرته پسله 45 کاله داسې کورنۍ شته چې هلته د 45 کال د داود خان د وخته څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له هندي برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړي دي. هلته په سرمانو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کیږي ځکه چې هغوی شناختي کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت پاکستان کې لري، ډېر مالیه ورکوي، هغوی سره کار نه لري. هم دا واړه بزنس مینان یا دا ایسمی small and medium sized enterprise چې په داتیو کې البته جایدادونه رانیولې دي او شناختي کارتونه یې اخیستي و خو اوس دوی وایي چې دا شناختي کارت غیر قانوني دي او مقصد د دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره او دا واړه بزنسونه په لسو زرو دي داسې نه دي چې سل یا دوه سوه یا پنځه سوه وي ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي هملته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړی دی مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري دا شیان لري
بله
او په خدماتو کې هم سره میشت دي رستورانونه لري دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان او کچیرې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولی هلته ځکه چې پاکستان خو په هر صورت دوه سوه څلوېښت میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هیواد لپاره اوس په افغانستان کې د خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې هلته خو د پخوا څخه رستورانونه هم شته او نور کاروبار هم شته نوې چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي داسې بانکي سیستمونه هم شتون نه لري چې دوی ته پور ورکړي چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمې وکړي
مننه حافظي صاحب مولانا صاحب ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنېدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي ښاغلي حافظي اقتصادي اړخونه بیان کړل تاسو یې پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تکل سیب تاسو حافظي صاحب او ستاسو لاري ستاسو درنه اوریدونکي ټول تخپل نیکی هلی او خیر چاره مغواړم نیکی هلی وړاندې کوم دغه څنګه چې حافظ صاحب ورته اشاره وکړه په اقتصادي برخه کې یو خو مسله دا ده چې پاکستان د اول سره تر دغه اوسه پورې په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته څه ستونزه راخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي ډېر ځله دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلې کړه نو یو خو دا مسله ده دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپله له یو اړخ نه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښه اړیکې نه لرل سفارتونه او نورې مرستې بندېدل بلې خوا نه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی اګر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي ولې تشه لاسه وي تمې دښمنې نو څو سره نشته پلاسکي او لبل اخوانه چې دومره په ګڼ شمیر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته راوګرځي دا به ډیر یو کټ اوستر ناورین رامنځته کړي ځکه یو خوانه ژمی را روان دی په سړه هوا د افغانستان هغه حالات چې تاسو یې اوري او ګوري او لبل اخوانه دا چې یو غټ تعداد کې خلک کبیر په افغانستان ترازی نو تبن د نشي پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وی جوړ شوی او د دوی لپاره په افغانستان کې د نننه سیستم نه وی برابر شوی د دوی راتلل باندې رته ستونزې ډېر غټ مشکلات رامنځته کی نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسالې مختلفي خو دا افغانانو سره جفا ده او دا به د افغانانو لپاره سترنه ورینه او ستونزه رامنځته کی هم په داخل د افغانستان کې ځکه دوی کور نه لري ځای نه لري د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغه ته اشاره وشوه د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته ده چې امکانات وي او دوی هغه مخته یوسي نو دا به یو غټه ستونزه بله شي د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي او هم به د هغه کوم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته
ډېره مننه مولانا صاحب حافظي صاحب پخوا تر دې د نورو هیوادونو تجربې څه وایي په همدومره لنډ مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې دخیل وي دغه په اساس باندې د کډوالو د وټلو پلانونه جوړیږي.
او بین المللي قوانین د تشتون لري مخصوصا پس د دوه نړیوال جګړه کې د کنوانسیونونه لاسیک شوي دي او اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکه کوي چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته کچې یو څوک سرویخ کاله په سرویخ کاله یو کورنۍ په هیواد کې پاتې شي هغوی په امریکې کې او په کاناډا کې په 15 کالونو کې دوی استیزان کېږي کچې کوم جرم او جرایم نه وي کړی او کار وکړي او هلته بس یادوب ته رسیدلی وي. او په اروپا کې هم مثلا په المان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او اته کاله تیر شي او یو معین کار ولري کولی شي سیتیزن شي او د هغه د جرمني د هیواد یا د فرانسې یا د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي. او صدر اعظم د انګلستان په خپل یو هندستاني کډوال دی یو کورنۍ څخه شاروال دی صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی یو کورنۍ څخه راوتلی دی. نو دغه یو چلن په دنیا کې نشته ساري نه لږ چې یو شارې 1 میلیون انسانان اړو بسی چې د یو هیواد څخه وباسي دا خو ډیر مشکل دی دا تعامل ور نه دی دنیا باید تر هغه کله اقدام وکړي.
دنیا چې وایي مطلب مو ملګری ملتونه دی نړیواله ټولنه دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي مخصوصا ملګری ملتونه؟
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري. دا شورای امنیت ملل متحد کې چیرې او پریکړه وکړه خو الزامي ده. کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دې پریکړه وکړه امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړه او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود. دا خو د هغه شورای امنیت ملل متحد د پریکړې پر بنسټ و بل کوم مجوز خو شتون نه درلود. ملل متحد که وغواړي جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي دوی کولی شي دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي.
ډیره زیاته مننه. ښاغلی مولانا، په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و. دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره؟
تر کومه ځای چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم زیات یقینا پاکستان د افغانانو لپاره دویم کور و او ډېر ښه ژوند دی پکې کړی او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي بلکې په خپل مټ ولاړ خلک او هر یو غټ او وړوکی ستر او وړوکی بزنس لري کاروبار لري او خپل ژوند یې مخته وړی پاکستان ته ټکس ورکړی پاکستان کې د خپلې پیسې ټولې هلته کارولې دي او په دې اساس باندې پاکستان د دغې مهاجرینو له اړخه هم د دوی له اړخه ډیره ګټه ترلاسه کړې او هم په سیاسي بین المللي لحاظ سره د ملل متحد او نورو هیوادونو نه ډیره ګټه اخیستې دي. زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده، خو مسأله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو انشاءالله ستونزه به پکې نه وي.
مولانا صاحب وبخې، د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي؟ یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړي په هیواد کې دننه.
د سیده چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته له دوی سره پراخ مرسته کېدل او دوی اقتصادي لحاظ سره او همدار از په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وي نو تبان کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي. ولې په ډېر خوښیني سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې دی، خلک چلته اوسېږي هغوی په مشکلاتو کې دي، هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه ووځي. نو که دوی راځي ګمان نه کوم چې
چې د دې خلکو لپاره به یو خ او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغې تر لاندې دلته را وګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه حافظي صاحب. طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل. د بهرنۍ مرستې تر مټ ولاړو حکومتونه اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره. او داخلي منابع د افغانستان د اوسنۍ موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزادې بدن ګیلموي. په داسې حالاتو کې چې نور بیا خلک راشي دلته د دغه خواس هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي. نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بین المللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوي دي، تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تېر شو، هېڅ یوالي پر سفر نه ده پرېږدلي. او دا ستونزمنه خبره ده او دوی په بین المللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په امریکا کې زموږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري. نو دوی محدود دي په داخلي منابع او داخلي منابع د دغه ښارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي. او همدارنګه دوی د معین کدرونه لري دغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي، ځکه چې دا اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوال ځای پر ځای کول د کورونه غواړي، د جامې ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري. ډېر مهم مسایل دي، دا سوارخیز خبرې دي. ما دغه لپاره خو اوسنۍ زه ګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون ولري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظي صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګې او شتمنۍ په پاکستان کې څومره دي؟
په دا داسې دي چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډېر زیات دي، تر 400 څخه. دا واړه او متوسط تشبثات لکه کوچنی کارخانه مثلا د ډبرو پروسس، مثلا د اوسپنې شیانو جوړول، په دا ترکانه یو کې په نورو مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري. هلته او داسې دقیقې شایع نشته چې دوی پانګه څونه دي، اما دا لوی کارخانی چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي. هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي، مثلا د مومن کارخانې دي هلته زموږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان. یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دي هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کنداري شتمن سوداګران، عجل محل خان کنداري، مثلا عجل بابک صاحب، دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوی خلک چې د شوروي د اتحاد یرغل څخه وروسته هلته ورغلي دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر ډېر لاهم دي. دوی یعنی په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړي دي. او بل دا چې دا پاکستان لپاره هم یو نوین ده، ځکه چې د کوڅې دوکان چې بندیږي خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دوکان جوړیږي خو اثر خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي او هغه راکړه ورکړه چې یو بل سره لري هغه له بینه ځي. بل دا چې دا مشتفغانان چلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي. یعنی داسې په میاشت کې تقریبا 100 میلیون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسېدلي دي، بهر څخه کورنۍ ورسره مرستې کولې. نو که هغوی وباسي دا کرنسۍ هم بیا پاکستان ته نه راځي، او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي.
بیا بل د خپل افغانان په ډیر ارزانه بیا کار کول هغه لپاره د کارخانو کې کار کول ماهر خلک انجینران دي ډاکټران دي نور خلک دي هلته شپخانی لري کلینیکونه لري او د ماساژ مراکز لري هوټلونه لري رستورانونه لري دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یو برخه ده دا هم د کار خلویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر څه مرسي
ډیره مننه مولانا صاحب ښاغلی حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر پخوانی دی حتی د شوروي پخوانی شوروي اتحاد تر یرغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دی اټکل کړی چې ولس لکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي لدغه کډوالو سره ستاسو تصور څه دی ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یرغل مخکې افغانستان وتلی او یا حتی د شوروي د یرغل پر مهال یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتلی دي دا به هم په دې ډله کې وې ستل شي او که یوازې هغه کسان دي چې په دورستۍ لس پنځه لس کلونو یا وروستۍ دوه کلونو کې پاکستان ته تللی
مثلا د شي دا چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب دی سخت قرضدار دی او هغه افغانان هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغه په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او کوړی فابریکی لري او تجارت کوي دغه خلکو ته څومره چې معلومات لرم زه خلک پیژنم تقریبا 95% کې یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري پاکستانی اسناد لري شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري اول تجربه کوي
بوغوب سیم راخسته ده او بخې مولانا سی بوغوب سیم راخسته ده اوس راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیا زره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي د باطل کړی دي
زه دا منم باطل کړی دي ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړی ولی هغه پنګونه چې په پاکستان کې دی پنګوالو کړی دا بزنسمنانو یا د تاجرانو کړی دا او دا اوس هم ډیر ښه اساس رولو بي دوی دغه سلسله نقطه کوي بل لکه څنګه چې اشاره وشو په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي خځې موټر ته راخلي دي خو هغه نه ورسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده یو ان سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاص له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې بیا غلي شي دي دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خانګيري نو ښکاري دسي چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راکولو لپاره او نور به دسي څه خاص هغه ونه کې او څنګه ول کوي طبعا دا خو دي دا روانه ده مثلا
مننه د خبرونه تر پای ډیر کم وخت لرو حافظی صاحب کلاند په یو دقیقه کې راتویلې شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلې چې له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان سوداګرو د شتمنې د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي
دا خو زمونږ دوستان خپل هلیزلي کوي او زمونږ د اخلاقي دنده ده چې د شبسینو څخه دفاع وکړو ځکه چې دا د سوداګرۍ خونه د ټول متشبسو ګډ کور ده اما دا سیاسي مسائل دي او دا دغه فشارونو منچا هم سیاسي ده او امنیتی ده دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي او طالبان خو مخکې هم دا وختونه د پاکستان څخه وکړل خو هغوی نه دي منلي
بله
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې د غریب خلک د ژمي په دشر کې وباسي او د یو اشتباهي او د رايو د شانه کېدل هم زمونږ د واکر څخه بهر خبر ده.
ډیره زیاته مننه.
چې د شناخت کارت غلط ثابت شي نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي. دا چې جنجالونه پیښ شوي دي.
مولانا صاحب لاند کلت فن راته وایست چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو لویر له افغانستان وتلي، ځینې د خپل ماشومانو د تعلیم لپاره وتلي. په نیمه دقه کې راته وایست چې دا ستونزه به څنګه حل کیږي؟
محترم، اصل مسئله دا ده چې ستونزه تر هغې پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې، او تعلیمي، تربیتي، اقتصادي او همداراز ورځنیو چارو لپاره صحیح پروګرام او ښه کوالیفای او پوه خلک نه وي کینول شوي او کار ونه کی، زه فکر نه کوم چې دا ستونزه به حل شي.
مننه.
او هغه خلک چې تللي دي هغه هم فکر نه کوم چې هلته هم ښه ژوند نه لري او چې ستونزه به وي.
ډېره زیاته مننه. د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابوبکر ساپایو، د اقتصادي چارو متخصص ازرخ حافظي،